امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دادی د امریکا غگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوا. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د 215 قولي اردو قومندان وایي طالبانو غوښتل کندهار محاصره کړي خو دوی پلان شنډ کړ. په کندوز کې د لیکوال، شاعر او د امریکا ژغ پخوانی همکار سعدالدین شپون په یاد غونډه جوړه سوې وه. د دې او نورو مطالبو تر څنګ اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې 6 کال جنگ زور اخیستی او کچه 15 چنده زیاده سوي ده او په افغانستان بیرته په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې شامل سوی دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي یوازې د جولای د میاشتې نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې په اوس ډول هر ورځ اتیا وسلوالې نښتې ثبت سوي دي چې په تیرو شپږو کلونو کې دومره زیاتې پیښې نه وې ثبت سوي. د دې راپور له مخې د روان 2018 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2900 نښتې ثبت سوي دي چې د 2018 کال په پرتله 15 ځلې زیاتې وې. د ارجنټاین سمندري ځواک وایي چې یو اوبتلې چې د عملې 44 غړي پکښې سپارول د یوه جنوبي ساحل ته نږدې له درکه سوی دي. سمندري ځواکونه ویل دي چې د اوبتل سره 84 سوراسي ساتونو راسي اړیکې شلیدلې دي او د لټون لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. د سمندري ځواکونو ویاند اینریک بالبی خبري کانفرنس ته وویل چې موږ په دې نه یو توانېدلي چې اوبتل پیدا کړو، نه یې په رډار کې پیدا کولی سو او نه مو په سترګو لیدلی دي. هغه زیاته کړه اخریني ځل د چهارشنبې په ورځ د اوبتل سره اړیکې نیول سوي وې. دا استوکو د لبنان صدر اعظم سعد حریری به د جمعې په ورځ ناوخته پاریس ته ورسیږي. دا د منځنی ختیځ هیواد د لبنان کې د پیدا سوي بوران وروستی پړاو دی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون غواړي چې د حل یو لارې راوباسي. حریری د دې میاشتې په پیل کې د سعودي په یو ټلویزیون کې د وینا کولو پر مهال ناڅاپه خپل استعفا اعلان کړه. حریری به نن د شنبې په ورځ د فرانسې د ولسمشر په ماڼۍ کې د ښاغلي ماکرون سره ملاقات وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویل دي چې د ملاقات وروسته به د دواړو مشرانو کورنۍ د هغوی سره یو ځای د غرمې ډوډۍ وخوري. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه دواړه مشران به د ملاقات وروسته د رسنیو سره خبرې هم وکړي او کنه. ښاغلی ماکرون د جمعې په ورځ په سویډن کې د وویل چې حریری هرکلی به د لبنان د صدر اعظم په توګه وکړي، ځکه چې د هغه استعفا لبنان کې نه ده منل سوي. هغه دا هم وویل چې حریری به په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې لبنان ته هم سفر وکړي. په سوری کې د جمعې پرځ د موټر بم چاودنه سوي چې شل بې ځای سوي کسان پکښې وژل سوي دي. د دې برید پړه د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو وچول سوي ده. په سوری کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې په برید کې 6 کسان وژل سوي دي او دا هم ویل دي چې په قربانیانو کې 2 ماشومان دي. د سوری دولتي رسنۍ سنا بیا ویلي چې 10 کسان په ختیځ سوری کې د درزور شار ته نږدې په هغه ځای کې زخمیان سوي دي چیرې چې بې ځای سوي کسانو ته ځایونه ورکړل سوي دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې 6.3 میلیونه د سوریې خلک په هیواد کې دننه د روان کورنۍ جنګ چې وکالې سوي دي بې ځای سوي دي. د امریکا د متحده د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د زیمبابوې له مقاماتو وغوښتل چې د خپل اساسي قانون سره سم ډیر ژر په دغه هیواد کې ملکي حکومت جوړ کړي. ښاغلی ټیلرسن په داسې حال کې په زیمبابوې کې د ملکي حکومت د جوړېدو خبرې کوي چې د دغه هیواد جمهور رئیس رابرټ موګابي د پوځیانو تر څار لاندې دي. ښاغلی ټیلرسن چې د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا متحده لیواله ده چې د زیمبابوې سره د ډیموکراسۍ په لور په عبوري مرحله کې مرسته وکړي. له بلې خوا د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي وروسته له هغه چې د رواني اونۍ په پیل کې پوځیانو تر څار لاندې نیولی وو د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عام مزر کې راڅرګند شو. عراقي ځواکونه د داعش وروستی شارګوټی هم نیولی دي. د داعش له جنګیالو نه د روا شارګوټی نیول په داسې حال کې کیږي چې د دې ډلې خلافت د سوریې او عراق د سرحد دواړو غاړو ته د پرزیدو په حال کې دي. د فرات وادي په لمنو کې د روا شارګوټی د جمعې په د ورځې په سهار د عملیاتو پر مهال په داسې حال کې ونیول سو چې د سوریې سرحد ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې په وروستی شارګوټی ابو کمال کې د دوهمه پرلپسې ورځې لپاره عراقي ځواکونه بریدونه کوي. په داسې حال کې چې په کینیا کې د انتخاباتو پر سر جنجالونه راپورته شوي دي او مظاهرې پیل شوي دي، د کینیا پولیس د دې هڅه کوي چې د اپوزیشن مشر رایلا اوډینګا ملاتړي مظاهرچان تیته پرت کړي. 15 تنه په اخو ډب کې وژل شوي دي. د جمعې پر ورځ مظاهرچانو د دې هڅه کوله چې د ښار د پلازمینې مرکز ته ځانونه ورسوي چې هلته د اپوزیشن مشر وینا کوله. پولیسو د وشکې بهونکې ګاز استعمال کړی چې مظاهرچانو مخه ونیسي. پولیسو د دې اونۍ په پیل کې خبرداری ورکړی و چې دوی اوډینګا ته به د دې اجازه ورنکړي چې مظاهرچانو ته وینا وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال امام نظر بهبود وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د کندهار ښار محاصره کړي. جنرال بهبود چې په جنوب کې د پیلیدونکو نظامي عملیاتو د چمتووالي په اړه د پوز د عامې رتبه منصبدارانو یوې غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د سرګرې ادارې په مرسته لوی بریدونه هم وکړه. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
امنیتي مقامات وایي چې د جنوب په نامه سیمو کې به د قاتم ماموریت په ملګرتیا افغان دفاعي قواوې نظامی عملیات له ژمي څخه مخکې پیل کړي. یاد عملیات به د کندهار په شمالي ولسوالیو، روزګان او د زابل ولایت په نامه سیمو کې ترسره شي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال امام نظر بهبود وایي چې د دولت وسلوار مخالفینو غوښتل په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته کندهار ښار د ماسری لګواش سره مخ کړي چې امنیتي قواوې مخه ونیول. د کندهار په شمال کې د میانشین، نیش، شولی کوټ، خاکریز او غورک ولسوالۍ په تیرو درو میاشتو کې د درنو نشتو شاهدي سیمې وې. جنرال بهبود زیاتوي چې افغان ځواکونو له لوړو تلفاتو سره سره یادې سیمې د سقوط خطر ته پرې نه شولې.
طالب ها و یا آیس آی پاکستان بعد این سال ولسوالی های
دی وای د ایسای په مرسته دوی غوښتل د کندهار ولسوالیو ته سکوت ورکړي او تر هغه وروسته کندهار ښار محاصره کړي. د کندهار کابل لوی لارې ته یې د سکوت اراده وه، خو دوی خپلو دې موخو ته ونه رسېدل. موږ خپل تر واک لاندې سیمې وساتلې او په تیر کې مو له لاسه وتلې سیمې هم بیرته ونیولې. روزګان په بد حالت کې و چې آن والی یې له دفتر څخه نوسو راوتلی او ترینکوټ ښار د محاصرې په حال کې و چې موږ دې حالت هم اوس تغییر وکړي. د کندهار په شمال کې له روزګان او جنوب کې بیا له هلمند ولایت سره پر پوله پرتو ولسوالیو کې د پوځ د سرتیرو لوړو تلفاتو دا نیوه کې زیاتې کړي چې افغان ځواکونه د اکمال له پلوه لا هم له ستونزو سره مخ دي. د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکانو رئیس تورن جنرال حبیب حیساری وایي چې ژمني نظامی عملیات به د قاتم ماموریت د قواو په ملګرتیا ترسره کړي. د زیاتوي چې په جنوب کې افغان دفاعي قواوې د تیارسۍ په حال کې دي او په ټولو برخو کې یې اکمالاتو ته پام کیږي. جنرال حساری وایي هغه پلان چې موږ د قاطع ماموریت له قومندانۍ سره په ګډه جوړ کړي د امنیت په برخه کې به د پام وړ تغییرات راولي. دښمن مو په تیر کې هم غوښتل چې له فراه او هلمند څخه بیا تر کندهار او روزګان ولایتونو پورې یوه پراخه جغرافیا آن تر شمال پورې ترلاسه کړي، خو زموږ قوتونو یې سخته دفاع وکړه او د امنیت په اړه مثبت تغییرات را روان هم دي. سره له دې چې په جنوب کې عمده ښارونه له امنیتي پلوه نسبي ډاډمن دي، خو په ولسوالیو کې بیا د امنیتي پیښو او نښتو زیاتوالي له خلکو سره اندېښنې ډېرې کړي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر نړیوالو قواوو ځانوژونکي حمله، په معروف ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه او له هلمند سره پر پوله د کندهار په میوند او ژړی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په لویه حمله کې د درویش پولیسو وژل کېده هغه پیښې دي چې په تېره یوه اونۍ کې یو په بل پسې رامنځته شوې. اوس د افغان پوځ مقامات وایي چې ژمني نظامی عملیات به د نامنوی په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د امریکا ژغ د پخوانی ویان او ناول لیکونکي سعد الدین شپون په یاد غونډه جوړه سوه. د کندوز فرهنګیان وایي چې له دغې غونډې څخه یې هدف خلکو ته د دغه لیکوال پیژندل و. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا د امریکا غږ د پخوانی ویاند او لیکوال سعدالدین شپون په یاد غونډه جوړه شوې وه چې د هغه د ژوند په اړه پکې بیلابیلې علمي مقالې ولوستل شوې. په کندوز کې د ښاغلي شپون په اړه دغه علمي سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه ولایت کې د جګړو او ناامنیو له وجې خلک سری ماښام کورونو ته ځي. د پسرلی کلتوري ټولنې غړي وایي چې دوی د دغه غونډې په جوړولو سره دوه لوی اهداف لري. یو دا چې خلکو ته وښایي چې قندوز کې جګړې تیرې شوي خو خلک یې لا هم له فرهنګ او مدنیت سره مینه لري، او بل دا چې ښاغلی شپون د قندوز اوسیدونکی و او خلک د ده د ژوند په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. د پسرلی ټولنې مشر فدا محمد ارزښت، لیکوال او شاعر نور رحیم عاطف د امریکا غږ د پخواني ویاند او لیکوال سعدالدین شپون په اړه د سیمینار د جوړولو هدف داسې بیانوي:
هغه نومت لیکوالان د هغې په ژوند باندې یادغونډې جوړ کړو، هغه خپل ولسونو ته وپېژنو، د شخصیت او د فکر خلکو ته وښیو، او د فکر نه غواړو چې د ټولنې نه ورک شي، یعنې د په فکر باندې باید چې موږ کار وکړو.
د دې غونډې د جوړولو یوازینۍ موخه دا وه چې موږ وکولی شو چې ارواحات استاد د قندوز خلکو ته لکه څرنګه چې دی د پښتو ژبې او ادب ته خدمت کړی دی وروپېژنو.
زاهد هوا کریم د قندوز یو تن لیکوال او فرهنګي دی. هغه د سیمې د تکړه لیکوالو او ادیبانو په یاد د غونډو د جوړولو د مثبت تاثیراتو په اړه داسې وایي:
نن غونډه د ارواخا د استاد سعدالدین شپون یاد ته ځانګړې شوې وه. په دې ارزښت درلودو چې موږ باید نور خپل هغه مشران چې هغوی ژبې ته، ادب ته، ولس ته، وطن ته کار کړی دی، هغوی باید ولمانځو، هغوی یاد کړو. د یادولو او د هغوی د لمانځلو نه موخه دا ده چې هغه ځوان کسان چې نن په دې ټولنه کې کار کوي په دغه برخو کې هغوی وهڅول او هغوی ته دا روحیه ورکړل شي چې د هیڅ چا کړي خدمتونه او کړي کارونه دا ولس نه هیروي او دوی درناوی کوي. او دغه د مشرانو د لمانځلو یو دود او کلتور باید نور عام کړو چې یو څوک د ورکېدلو ویره ورسره نه وي.
نوموړی زیاتوي چې شپون د افغانستان معاصرو ادبیاتو ته د پام وړ کار کړی او په ژبه کې د ځانګړي سبک څښتن و.
شپون صاحب ولې د لمانځلې سړی و؟ ولې ورته موږ ستر پښتون، یعنې ستر لیکوال، ستر شاعر وایو، آیا ستر ناول
شپون صاحب خصوصا په دې معاصره دوره کې ډېر کار ژبې ته وکړ. کاغذ د راډیو د لارې او کاغذ د خپرونې د لارې او کاغذ د چاپي رسنۍ د لارې او کاغذ د کتابونو د لارې، او دې په دغه برخه کې د یو ځانګړي سبک خاوند دی. د یو ځان لار لري، ژبه یې له ممبري او د مرزایي حالت راوویستله، ژبه یې د ولس ژبه کړه، ادب یې د ولس ادب کړه، ادب یې د ژوند د ورځني ژوند ادب کړه، ژبه یې د ورځني ژوند ژبه کړه. ډېر ساده لیکل کوي، مخامخ لیکل کوي، ډېر تکلفي او رسمي ژبه نه کاروي، ولنه ځکه ډېر خزای لري په ژبه کې او په دې غولس کې چې همدغه ځانګړي په خپل سک باندې لیکل دي.
په قندوز کې مخکې له دې هم د زینو لیکوال او شاعرانو په اړه غونډې جوړې شوې دي، خو سعدالدین شپون هغه لیکوال او ژورنالیست و چې د امریکا غږ له لارې د هیواد خلکو ته د پام وړ خدمتونه کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست اهنګران ویل دي چې کاروبار یې زیانمن شوی. اهنګران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوستکار کې د هنګرې دوکان لري. تور کلی پرتنوي او کاري ورځ د سکرو په اور اوس پنی ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي. د همیشګل دوکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبرې د سکروټې په شان ګرم کړی و. په امبورې کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه. ورسره بل کس له پاسه د پلک ګزارونه ورکول.
بس وطن کې چې کوم شی لګیږي په شوا ټول شی نه جوړایي. موږ داسې وخای چې اندازه سل قسمه شی زه جوړو. دا شی نه دا یو قسم چې کوم د کنډا موږ وطن خال د پټې کې د پیلې په جوړوي، خور وروړي، این مثال سل پیر خری مارش پورا کور کې چې چکر دې پورا د اوره دې پورا خوره پورا یاشي پورا کور کې.
دا محل په خوست ښار کې د هنګرۍ لسګونه دوکانونه فعالیت لري. یو بل هنګر سلیم وایي چې که څه هم په زراعت، مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډیره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په څټک وهله. سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډیره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې ښه وو، د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزوری شوی، لپسټ راغلی دی کاروبار ډېر. مخکې موږ ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پناه دلې ته کباړ کې اخلو، لرګي دغه ځای دی او موږ ټول سامان چې د خپلې جوړو او موږ سره وسایل نشته، مشینري نشته. راته که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي، څو وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شو چې مثال عینی مو ویستا د کوندی بجلی زه نه لرم، چې مو بجلی لرلی پوه شوې مو د هومره کاروبار نورم جوړ که زه د دوه شمشې مې تلګولي دي پوه شوې یغ نه چې کوم د کنه ای پی ایس ولګوم دوه ګنټې کورس نه وکړم، ای پی ایس کور پرېږدي که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای د هومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا موږ که یو مثال وایو، د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي، یا د داړو رسیو په جوړولو کې، حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډیرو ډیرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د اهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوزکار د قومندنۍ په لاین کې فعالیت لري، له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا هم نړیوال رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په حق له در رسیدلي باوري رپورټونو د آزادانه تحقیقات غوښتنه کړې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې سیدنی سن رپورټ ده چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برما ته د خپل سفر په وخت د هغه ملک د پوز د مشر برسیره د آن سان سوچی سره هم ملاقات کړی دی او د هغوی سره یې په ګډه یو مطبوعاتي غونډې ته وینا هم وکړه. ټیلرسن دغه سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو په ضد د تشدد په هکله د بشري حقوقو د سار ډلې یو 38 پاڼې اوګد رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې د میانمار په پوز دا تور لګول شوی دی چې هلته د روهنګیانو په ضد ډیر ناروا تشدد کړی دی. د میانمار پوز روهنګیایي ښځې او په ماشومانو جنکو باندې جنسي تیری هم کړی دی. په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې د برما پوز په ښځو جنسي تیری کړی دی او هغوی د دغې باوري رپورټونه لري. د بشري حقوقو د سار یو څېړونکی وایي د ښځو زیاتره اکثریت چې زه ورسره غږېدلې یم وایي چې د برما پوز پرې ډلهییز جنسي تیری کړي دي. په ځینو ښځو خو پکې د نهه کسانو لخوا هم جنسي تیری شوي دي. په داسې ډول کارونو کې ډېر پوځیان ککړ دي. د بشر د سار ادارې چې کومه ویډیو خپره کړي ښایي چې څو تنه مېرمنې پکې خپلې قصې کوي. یو مېرمن وایي، زما یوه کشره خور وه، موږ کوشش وکړو چې وتښتو خو د برما عسکرو مونږ ونیولو. هغوی مونږ د کور شاته بوستل او زموږ سره یې دغه ظلم وکړو. ما ویل که زه چېرته مړه شوی یم زه بې هوشه شوی وم. دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برما ته سفر وکړو. دا د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي میانمار ته لومړی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا په میانمار کې د بشري حقوقو نه سرغړونې رپورټونو اندېښمن کړی دی. هغه وویل،
The United States welcomes the government's commitments to allow refugees to voluntarily return.
د میانمار د حکومت د دغه پریکړې هر کله کوي چې وای روهنګیایي مهاجر دې بیرته د رخاین صوبې ته خپل کورونو ته راشي، او دا چې د میانمار حکومت دا ژمنه کړي چې پر رخاین کې به د ټولو خلکو بشري حقوقونه خوندي کوي، په دغه کې به هغه کسان هم شامل وي چې هغوی بې کوره شوي دي. په دې ډول اقداماتو کې دې د هغه کسانو چې په دې ملک کې اوسېږي هغوی ته په سوله ییزه توګه د تابعیت ورکول هم شامل وي. آن سان سوچی هغه ټول رپورټونه رد کړی دي چې ګونی هغه په رخاین کې د روهینګیا مسلمانانو په خلاف په تشدد باندې ځان غلې کړی دی. هغه ویل مونږ باید دا هیر نه کړو چې په رخاین کې د مختلفو قومونو خلک اوسیږي، او که چېرته مونږ وغواړو چې هغوی د یو بل سره په سوله کې ژوند وکړي نو مونږ هغوی د یو بل په ضد کولای نشو. مونږ داسې بیانونه نشو ورکولای چې هغه په دغه خلکو کې نور هم نفاق پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هغه دا فکر نه کوي چې د میانمار په ضد د اقتصادي بندیزونه ولګوي، خو هغه وویل چې د امریکا کانګرس چې کومه پریکړه وکړي په هغه باندې به غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې امریکا وړاندې کړه. که دغه پریکړه تصویب سوی وای نو په سوریه کې به یې د کیمیاوي وسلو په باره کې بین المللي تحقیق ته پراختیا ورکړې وای. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د روسیې پریکړه رد کړله چې لږ تر لږه نه رایې لاسته رانه وړلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وایي
Russia has killed the joint investigative mechanism, which has overwhelming support of this council. And by eliminating our ability to identify the attackers, Russia has undermined our ability to deter future attacks. Assad and ISIS will no longer be on notice for the use of chemical weapons.
روسی د ګټ تحقیق هغه میکانیزم نوټو کې چې دغه شورا یې په اکثریت سره ملاتړ کړی وو، او په دې سره زموږ هغه قابلیت له منځه ولاړ چې د حمله کوونکو هویت مو ورباندې معلومه وو. روسی زموږ هغه قابلیت ته هم تاوان رسولی دی چې د راتلونکو حملو مخه مو ورباندې نیوله. د روسی په نننی اقدام سره به اسد او د اسلامي دولت ډله معلومه نشي چې د کیمیاوي وسلو نه کار اخلي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي د سوری پوز ملامتوي چې د زهرجن ګاز نه کار اخلي، او وای یا غن نه الوتکې لري نه نه دی قابلیت لري چې دارنګ حمله وکړي. سوریا وای مخالفین چې دا ورته تروریستان وای د دغه حملو مسؤل دي. له بل خوا د امریکا غ خبریال مایکل براون په خپل یو بل رپورټ کې وای کې دا شي چې په درو خبریالانو او د دوی په موټروان اندری کال د بند سزا وخیږي چې هواته د ډرون د الوتکې په راوړلو سره د میانمار د صادراتي او وارداتي قانون نه سرغړونه کړې ده. دا د هغه مستند فلم یوه برخه ده چې دوی د ترکیې د دولتي تلویزیون ټی آر ټی لپاره جوړاوه. دغه خبر اعلان چې د سنگاپور، ملیزیا او میانمار دی تیر میاشت د میانمار د پارلمان دی وکیل سره د مراکین وروسته په پایتخت نیپیداو کې توقیف شلو، او وروسته یې ډرون د پارلمان ودانۍ ته راوړ. د ملیزیا خبریال اموک چویی انوای
I think it's quite a heavy sentence for us, and we were actually hoping for a fine for our first offense, and we hope that this the case today will be completely dismissed against us on Monday.
زه فکر کوم چې دا زمونږ لپاره ډیره درنده سزا ده. مونږ واقعا هیله لرو چې مونږ نه نقدي جریمه واخستل شي. دا زمونږ لومړی سرغړونه ده، او زه هیله لرم چې زمونږ پر خلاف دغه لګول شوی دعوا به د دوشنبه په ورځ لغوه شي. دوی د هیواد د الوتکو د 1940 کال قانون نه د سرغړونې له کبله لا پخوا په دوو میاشتو بند باندې محکوم شوي وو. د ترکیې دولتي تلویزیون ټی آر ټی وای دغو خبریالانو ضروري اجازه اخیستې وه چې خپل مستند فلم جوړ کړي، مګر د بندي کولو مامور ویلي کله چې دوی هیواد ته راننوتل په هغه وخت کې د ډرون په باره کې څه نه وو ویلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د مهاجرونو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، نو ورسره د دوی ضرورتونه هم په نړیوالې مسئلې بدل سوي. په دې نږدې ورځو کې دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن د پوهنتون شاګردانو د نړۍ د مختلفو برخو د بیکوره سو خلکو دپاره مرستې راټولې کړې وې. نور تفصیل د خبریالي جون سو په رپورټ کې واوري.
د پوهنتون شاګردانو په لیلیه کې یو کوټه دې ته ځانګړې کړې چې هلته وریجې او لوبیا په خلطو کې اچي او د نړۍ د یوې برخې مهاجرینو لپاره لیږي. د دې مرستو راټولونکو یو غړی بریډ میلر وایي چې
We are packing 40,000 meals for refugee families in the Middle East.
موږ سلويغ زر کسان ته چې په منځني ختیځ کې خړو ته پټم دي پاکټونه تیار کړی دي. موږ یو باکس کې دیوی کورنۍ لپاره چې 15 غړي لري دیوی میاشتې د ضرورت واړه اچو او موږ داسې 280 باکسونه تیار کړی. د ماجرین لپاره د خړو د راټولولو او سمبالولو د کمپاین چې د جارج میسن پوانتون د هغې ځانګړې ونې یو برخه ده چې د لو ویک یا د مینې د ونې په نوم یادیږي د تیرو وو کلونو دوام لري. Brett Miller pa de alawaiche
We gather as many students as we can. We have Jewish groups partnering with us, Muslim groups, we have
Mung koshish ko che ziyat na ziyat shagirdan ra sara de campaign ke mul kare shi. Mung lob gadi laru madani faalan ham ra sara mul kare di aw nor ham koshish kai che thol pantun ra sara ham de kar ke mul kare shi. Che nor na de ta wo de khair yo paigham warasegi. De mine da gawane da campaign da kal 2013 na har kal ki gi aw har kal jala jala hadaf nawi. بریټ میلر وایي چې ځینو کلونو کې موږ د هغو ښځو د نجات لپاره پیسې راغونډې کړې چې د جنسي تجارت لپاره پلورل کیږي. موږ په افریقایي هیواد بوټسوانا کې شاګردان لپاره قلم او کتابچې هم تیاری کړې. همداشان یو کال مو د جنوبي سودان د کروندګرو لپاره تخمونه راغونډ کړل چې هغوی ښه فصلونه ولري. جارج میسن پوهنتون کې شاګردان د جلا جلا مقصدونو لپاره پیسې راغونډي. دوی د لړکې خاص کمیسونه هم تیار کړي چې په یو مخ لیکل شوي مهاجرینو سره مینه وکړي او په شای لیکل شوی د جارج میسن د مینه ونه دغه کمیسونه په شل ډالر خرڅیږي او پیسې د مهاجرینو لپاره د مرستو په کار کې مصرفيږي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
چیرونکو د امریکا د ازادي د اعلان اصل سند د برتانیې په یو کوچنی شهر کې ومنده. د خبريال فرن رابینسن د رپورت غټی کې به سید سلیمان شاه تستول ولې.
د امریکې د هاروارد د پوهنتون دو محققینو میرمن املی سنف او میرمن دانیلی آلن له ډیرو اوږدو څیړنو وروسته د امریکا د ازادۍ د اعلان یا ډیکلریشن آف انډیپینډنس دا نایابه نسخه چې پر یوه روغانی پوستکي باندې لیکل شوې سکال په اپریل کې د جنوبي انګلینډ د سیسکس په ښار کې واقع د چیچستر د کوچني ښارګوټي په آرشیف کې وموندله. تر اوسه د امریکا د ازادۍ د اعلان صرف یوه کاپي موجود ده چې د واشنگټن ډي سي د ښار په ملي آرشیف کې ساتل شوی. د بوسټن ګلوب د ورځپاڼې د رپورټ له مخې فکر کیږي چې دا نسخه اصلا د ډیوک آف ریجمنډ په نوم د یو مشهور برتانوي سیاستپوه ملکیت و او فکر کیږي چې د 1980 میلادي په لسیزو کې خپل شوی. ډیوک آف ریجمنډ چې د برتانوي استعمار په ضد د امریکایانو د ازادۍ د جنگ ملاتړ کو په ریډیکل ډیوک باندې هم شهرت لرو. دواړه امریکایي محققان وای کوشش کوي چې د اصلیت د شک کولو په خاطر د برتانوي مامورانو او د امریکا د کانګرس د کتابخانې د ماهرانو په مرسته په دې نسخه باندې یو لړ ازموینې سرته ورسی او اصل نیټه تثبیت کړي. د متحده ایالاتو د ازادۍ د اعلان وروسته دریم کینګ جورج په شمالي امریکا کې حکومت کاوه. د متحده ایالاتو اولس د جورج واشنگټن په مشرۍ په 1918 میلادي کال کې د جولای په 4 د برتانیې خپل ازادي اعلان کړه او د انقلابي جنگ په پای کې 1903 میلادي په کال کې د ټریټي آف پیس یا د سولې موافقه د برتانویانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.